سلامونه ستړي مشه په کابل افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نوري په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی 14 مسولیت په غاړه خسته د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادا کړي چې د یک شنبه په ورځ په یو شویمشت سیمه کې په بریت سره دیاللس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په 14 کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیز شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ 14 مسؤلیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې هدف وټاکه. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 149 منډې جوړې کړې. سیدی قتال د بند امیر ټیم په ګټه په څلور شپږ څلوېښت توپونو 9 منډې جوړې کړې دي. دا د شپږیزې کرکټ نهم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیې کارکونکو د موقت او سفری اسنادو پر ضد سر لنن کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګنډ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکیچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د بریتانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو ګډ اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستي درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایرانی چارواکو ویلي چې له اسرائیل به غچ واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږه غلاسه د رادیو نه اوري په دې مجله په دې خبرونه کې برا سره واوري. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاشمې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکلیلی و غلطه از ما یو فرنز از کلان زوی ځان سره وړی اگر چې هغه هیڅ کوم جوړه مم نه لري.
د دې تر څنګ به واورئ چې د تخار ولایت د اشکمیش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتره څخه نه اوبه راو پر خروې راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته. خبرونه کې را سره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د تاسو کولای شئ زمونږ دا مطلب او نور مطلب زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشئ او زمونږ د راپورونو متنی بڼه هلته ولولئ. ورزو د خبرونه راپوریز برخه ته راپورونه راخلو. اول د بشري حقوقو د څار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې لواک تر رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله ویل شوی ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند ګړې را تنګ کړې او د ښې راتلونکو په اړه یې ناهیلي کړې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا ځلی رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غیډلې د خزو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اگست 11 په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته د خزو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه خودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګوندوی هیوادونو د زورګونو افغانانو وستلو ستونزې نور هم ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو سار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې وازینه هیواد دی چې جنجونی پکې تر شپږم ټولګي پورته لزده کړو منه شوې دي. په خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناک حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری داسې میرمنې پیژنم چې منزوی شوی دي او هغه وضعیت چې یو ژوندۍ انسان یې باید ولري نه یې لري، یوازې ساوی اخلي خو نور د ژوند له هیڅ ډول حالاتو نه دی خبر. دا ټول حالات د هغه چاپیریال له کبله رامنځته شوی چې هلته اوس طالبان دی، هغوی فکر حاکم دی او نور څه نشته.
په کابل کې د خزو د حقونو یو فعال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په افغانستان کې د خزو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کال کیږي. همدارنګه فقر ډیر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډیری داسې میرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډیری میرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقونو د خوندیتوب بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د خزو د ناسم وضعیت په اړه د بیلابیلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د خزو د حقونو بیلابیل بنسټونه یې ورسره نه مني.
د بشري حقوقو د سار د ډلې راپور مو واوریده چې پاغي کې د خزو د حقوقو د محدودیتونو او د خزو د حقوقو نه د سرغړونې پاړه ویل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې غده رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان د تاسو را سره واوري.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی به پیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در روا رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړی نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونې، شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راز طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوې دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو لخوا د خپل سرو غیر قانوني نیونو شمیر زیات شوی، د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتر شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوی.
د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډیر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یوه وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قمندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهار شنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر چشمې فرز باندې طالب وسلوال زما کور ته کړلي و، هغلته زما یو پنځلس کلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
په نړیوالو موضوعاتو کې به مو د ایران له حاله خبر کو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پایل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلیل یې روښانه کړی دی. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان سره څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی. نور حال به لاغې واورو.
مننه. محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي، خو یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه بللې دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسني جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکړي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی دی. جواد ظریف دقیقا څو ساعته وروسته له هغه د ایران د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالی څخه منصرف شو چې د مسعود پزشکیان د کابینې پیشنهادي وزیران معرفي شول او تمه ده په څو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي شورا ته د رای اخیستو لپاره وړاندې شي. په همدې تړاو د ایران د پارلمان یو غړي حمید رسایی چې د جواد ظریف یو منتقد هم بلل کیږي، په خپل ایکس پاڼه د جواد ظریف د ماشومانو د دوګونی تابعیت ته په غیر مستقیم اشاره سره ویلي دي چې په مهمو او حساسو پوستونو کې د داسې خلکو مقرری باید سمدستي لغوه شي چې یا خپل یا ماشومان دوګونی تابعیت لري. جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دوره کې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام د مرکچی په توګه باندې د ایرانیانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی او په دې وروستیو کې په دې خاطر د خلکو له لوري تر نیوکو لاندې نیول کیږي چې په ایران کې د دولت لخوا د خلکو د مظاهرو د ځپلو په برخه کې د ایران د پوځیانو او ځواکونو ملاتړ کړی دی. خو په د جواد ظریف د لری کېدو یا ګوښه کېدو په تړاو باندې تر دې مخکې هم ځینې فشارونه وو. د ایران رژیم او په تیره بیا د ایران توندلاري مذهبیون روحانیون په هغو چارواکو باندې کلکې نیوکې کوي چې دوګونی تابعیت لري او وایي چې د ایران په رژیم کې د نفوذ یوازینۍ لاره همدغه دوګونی تابعیت لرونکي چارواکي دي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغلست. د افغانستان پاړوند مونږ نور راپورونه هم درته لرو. ورزو د تخار ولایت د اشکمشک ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو خبرې به واورو چې د څښاک د پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د اشکمشک ولسوالۍ د ګلابي او کوکه بلاق سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلي مزل کوي او د مرکبونو په وسیله خپلو کورنیو ته د څښاک اوبه انتقالوي. دوی انتقاد کوي چې په دې اړه یې وار وار د تخار له سیمهییزو چارواکو سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابي او د کوکبلاغ د سیمو ځایي اوسیدونکي وایي د مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجا بوشکاره میاریم به امرای فامیل خود به امرای اقربای خود حتی له جنگ جده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعته انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیره وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنگونه کوي.
د نموړي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د سخاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي، او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی غلام محمد آزادۍ روډې ته وویل
موږ د 5 کیلومتره څخه اوبه راوو، پر خروی راوو چې بوشکو باندې راوو، چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی، او موږ د حکومت څخه نه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په ناس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکه بلاق سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 5 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محید الله حمید آزادۍ روډي ته وویل
ریاست احیا انکشاف د ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړې تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاق سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلان نه لرو، او د قراز له یو شمیر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي، او کاروان چارواکي د نوموړي ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي، نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی ونل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو زمونږ غلا آزادی رادیو نه اورئ. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي. کروندګر او بڼوال وایي له دې عمله سکالې حاصلات نه درلودل. په اورزګان ولایت کې د کرنې ریاست مسولین هم د بڼوالو ستونزې منی، خو وایي د ناروغي لامل وروستي ورښتونه او د بزګرانو له نامنظم اوبول دي. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ همکار راکوي.
د اورزګان ولایت د انزرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انزرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دوی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انزرو باغونه یې اغیزمن کړي دي. 30 اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بزمکه د انزرو باغ جوړ کړي ازادي راډیو ته داسې وویل
درې خوروار انځر وکړل، نو شش کال کا ژړې نه وای شپږ خوروار انځر کوله، نو دا ژړې وکړې یو نیم خوروار دوغه نه وکړ. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی، دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریب ځای ځکه د 250 بټ انځر دی، تیر کال یو خوروار شل مانه کړی دی، او شش کال د چا ډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړی په نوم د ناروغي د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادی راډیو ته وویل
او دې بارانو دې سلابو دونه را تواني کړ، سم پر نیمه خو را تواني کړ، ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا د وی شاله نه جوړ چوس ما په لاس کې دا واسطه غرزوري دي خالي خوراک ته نه دا یوان د خوراک لم نه دي دا ګوره چې غوکه هم نه خوري دا رقم څو دا به بس خالی غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې توانی ورسولې یو لږه کمی کني خامہ خیر سوالي زموږ د غشتنګ د غصدا د چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص دغه باخت په تمه وو ګرده کال مو بم پر لګولې مصرفونه مې پر کول کوډونه مې مر کول یو غونی کوډ سپین کوډ وغدي په شپږ درش پر نیم زر کالداري بارا دا تور کوټ په چا واس ولا کرسیش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شاپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشټم دی مثلا چې ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي نو په دې حکر باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دی ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نموړي وویل
روزګان کې د جړۍ وکړې انزور نو دې د غدویله ته خو همدای لته دی اول دا شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دا و چې بیا ناڅاپي ګرمي باندې رااله د ګرمۍ په مهال به دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دا دغه انزور ده او بل خبره دا په مومي ډول کې په هوا کې رطوبت هم دغه برانو رئیس دروازه پوری پاز کوم مخ په هوا کې رطوبت لندبل ډیره نو بیا دغه او دته ورته نور مرزین بده کنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نه باتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرز رښکار شي او مخنیوي په اور کم کې نو دا خود ته دولت پیدا کاری وای کی دولت تر کم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرز ټیسټ کې وکړي بیا دغه لپاره دوا پیدا کی نو دوا پیدا کی بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګرانه صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکړي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 شل جری به هکتار ازمکه باندې د انزورو باغونه جوړ شوی دی چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له زر افغاني څخه نیولې تر 4000 افغاني پورې پلورل کیږي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد سلام الزما پیغام خو خپور کی د اسلامی امارات خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکټول افغانان ورونه به هر هوادونه ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هوادونه ته ولاړ نسی او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالې کې بیا د ګرما پوري مکتبونه کم دي مکتبونه نه ستاسو په څنګه کې داس هیڅ مکتب نه ستیاغه استادان پر ولري او کتابونه پر ولري نو موږ ته باید په دغه منځ کې یو مکتب راته جوړ شي دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو نو د دې هدا هله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې وسلام په درنښت
السلام علیکم د ازادي راډیو کا کوم کو دونکو ته سلامونه هم زه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیټونته موږ پاته تیرمیاش د تیرمیاش و میاش وکیږي د سیبرانو نو وسو د سی سیلابونه رااله چې نو وسوي ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سړی دا غونه پایږي نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلي دي نه مشتره غلیدا
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسه سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سم شي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي کوم راسته و کې هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته و کې نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او د موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي واز سمس
ستاسی پیغام ستاسی نظر
درنو اوریدونکو تاسو راپورونه لازادی رادیو نه واوریدل اوړاندې به 25 دقیقې بس واوري چې زموږ همکار صالح محمد صالح بل خپل میلمنو سره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د دینی مدرسو د زیاتښت په اړه وغږیږي. خو په سر کې لنډ خبرونه. اسلامی دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یو شویه میشته سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسؤلیت منلای دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 149 منډې جوړې کړې دي. صدیق تل د بند امیر ټیم په ګټه په شپږ 40 توپونو 9 منډې جوړې کړې. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سرلنن کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې نن په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په یوه په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه لسو لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو درې کلمې کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندې کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ ولې جونی او شزی له تعلیم او تحصیل را ګرځول سوی دی؟ په اصل کې چې په افغانستان کې د جونو پر مخ تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم دروازې بند دي او دوی د پوهنتون له زده کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی زده کړو څه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي چې 1,000 نارسمي مدرسې او 455 غیر رسمي دارالحفظ فزونه دي. خو په پاکستان کې چې 315 میلیون وګړي لري، د شمیرو لمخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کړي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تیر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه، خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شي د طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار په 13 دسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځیو یو بدیل سی که د هلکانو لپاره وي یا د نجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پانتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی، ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه همدومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
مننه، کامیابي او خوشحالي مو غواړم ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلام. دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمي معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې دې فلج کړو. زه فکر کوم د زموږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې یا د هغه نه په مخکې دورو کې هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې او ان تر د پوهنتونونو اسلامی تعلیمات په خپل کامله برخه باندې هغه تدریس کېدل، فقہ، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویم د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظ او هم د طبیعي علومو لحاظ تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول او هغه سرکرده تغییرات دا و چې په خوانی نظام باندې عمل یا ودرول شو یا په ځینی برخو کې معطل کړای شو او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړای شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولی شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم پر راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی. تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهداف ته پام وکړي یو څه حساسیت شي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنا د افغانستان خلق نه نوی اشار نه نوی فیصد مسلمان دی. د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابع او د اسلام له چې قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچې د اسلام د دین نه د ترقی د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوته پوها کې مشکل نه وینم. هر څوک کولای شي خپل مفتي ولري، خپل فتوا ولري او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان راګرځېږي کیږي، راپورته کیږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سرنیزه په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلیږي چې هغه خپل برداشت دی او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نوسی. دا هغه مسئله ده چې موږ باید نړۍ ته خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لري د هغې صحت او سقم کې خبره نشته. ده هغه جدا بحث دی، اما د هغه تحمیل په باقی ټولنه باندې د ملت نور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکوي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې په ټولنه باندې.
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ترازو یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا لیو شوانزی. دو دوی پا تفکر و سوچ کی ستاس پا نظر چه تا پیرو نوی؟
من نه سلام شبتاس سلامونه و دی میز من منوتا و طول و آوریدون که تسلامونه و در نخت. اصلا دی دماره پار بانده کلچی پا یونیساب جوریگی اگر دی ملکونو دی عرضه و تقاضا و دی ضرورتونو پاساس بانده چی ټولنه څه ته ضرورت لري په هماغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلوونکي نه دي او دوی د هماغه پروژو تکمیلوونکي دي، نو دوی غواړي د دغې خپل هر یو محلي قومندان او په ټوله کې د دې دغه قومندانان د خپل واک د قوت دپاره دوی دغسې مدرسې جوړوي. په دې مدرسونو کې دی یا هم د دې په کوم فکر باندې خلک روزي دی، هغه په دې زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدله د دیوبند جوړښت نه وروسته دی هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باور یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځینو علماو دغه خرافاتي وینا په وایراګان وینې او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي علما او لکه ډاکټر صاحب علي مولد نو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کیږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي. همدا څه په اصل په غزیرو کتابونو کې دي، په ما غزیرو کتابونو باندې روزي چې نیمه په خرافاتو اکثر په جنگي روحیه باندې دي. ځکه دې دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې د یغه خپل هر قومندان محلي قومندان او د هر زورواکۍ دی د خپل واک د قدرت په ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې غټولو په اساس په دې دغه مدرسې تکاش ورکړی دی. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه دی چې ته یو ماشوم په مغه ورکتوب کې د ټوک پر راټولولو باندې او د ذهنیت یا د په اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې چې هر ورځ دی باید شکنجه شي، هر ورځ دی باید ورټل شي، هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ته ارزه کېږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنې هغه برخه چې دی غوندې زده کړې نوي کړي هغو ته په کومو سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په پلچکو په چک پاینټونو کې په ټولنه کې د عامو خلکو سره کوم برخورد کوي دغه د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو، په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي روانۍ باندې روزي او دا روحي رواني د ټولو روحي روانيان ټولین توان کوي چې عملاني اوس موږ په ولایاتو او په خرونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عام افغانانو سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقۍ باندې شکنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي هغو ته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو هغه دی محصول دی چې موږ باندې کوو. هیڅوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. د وخته د موږ دوو قدرمنو مشرانو دې ته اشاره وکړله په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کېږي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغې خرافاتي شکل باندې روزنې ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډېره واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنها نه د افغانستان په ضرر، چې دغې سیمې په ضرر باندې پیدا تمامېږي، په دې انداز شکل باندې، په دې تعداد باندې، په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه، دا په واقعیت کې د دې سیمې دپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق د سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی. په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي؟ کوم مضامین پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ور باندې لري؟
مننه. هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپل نسلونو ته لستل کیږي هغه کې درې اهداف لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري. یو وجداني، مهاري، سلوکي، یعنی د دې انسان په دې وجود او وجدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستلی شي، د ته څه مهارتونه ور په برخه کولی شي، د ده په کړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستلی شي. نو د سعودي عربستان منهج زه به دا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان تعلیمي نصاب چې کوم و دا بېنظیره دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمي نصاب و، په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان، او هغه شامل دی په هم په طبیعي علومو باندې د ابتدایي نه تر د متوسطې او د ثانوي او بیا د پوهنتون د مرحلې پورې، همدارنګې په دیني علومو باندې مشتمل دي لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کېږي او د هغې په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو ښه وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن لپاره ښه وګړی ثابت شي او امې د خپل ټولنې او د وطن لپاره پراتونکو کې یو څه ښه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کړي. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راڅرخیږي او هغه مستوا به زه ویم چې راکچې د تعلیمي به دومره ډېره ښه نه وي، ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دغه ډېر ښه په ښه انداز باندې دی او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډیره مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی. تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي. آیا نن سبا فکر کوئ چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پوهنتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
تجدید سلام کوم درنو حاضرینو او په بحث کې شریکو دوستانو ته. واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیمو دپاره اول مشروعیت پکار دی. هغه نظام چې د مشروعیت مسئله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواو په اصطلاح مسؤولین لکه وزیر معارف شي یا نور شي، هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاري په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي، دا هغه مبدئي خطاګانې دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. همغه چې دوستانو وویل په دې کې شک او تردید نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لسره داسې نه ده. زمونږ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغو اهدافو په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضرورتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکارول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خدا ده چې ډېر ځلی دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو او په معنا د دې خبرو له سره وارد هم نه دي. هرڅه چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري، ځان ګڼي چې دا رښتینی دی، دا درست دی، دا پر ځای دی.
مننه اکبری صاحب. تاسو ترازو په دینی مدارس کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوئ د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملی کیږي او کاملی کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
مننه.
اصلا بعد دې چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په یا په دې سیمه کې تاریخچه باندې کوم ځای خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته خدای نه خواسته موږ د دینی زده کړو او د دینی علما مخالف یو. دا څه نه ده کله چې موږ د یو دین سره ټوله متیرو نو په هغو باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغو باندې تر ټولو باندې ظلم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې د حقانیې یا په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دیني بهیر ته مخه کړله او ولې جوړه شوله او دا بیا ولې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې دې نصاب او دې تولیدات یو شان ته دي چې هغه هلته کله دغه ملان راپاریخ شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تر اوسه مخه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سری کرښې لکه بیرغ او ملي زایم او هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې رقم ته استخباراتي چوکات کې خلک ستونزه ورسره لري. خراب شو دی تاسو پوښتنې ته چې په دې مدرسونو کې څه بدل کېږي. په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي مغه زیر کتابونه دي، موږ ورسره په خوا کې لکه وایي چې موږ کمپیوټر خو دی وایي چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس چې په دې باندې سړی باید باس وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلک یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې ورځوي او اوس په دې اړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په زمن کې دی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهم برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په هماغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولو په ډېر زیات مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا روان شو او د سره بحث ولرو. هغه پوښتنه چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د ذهنیت دا وی چې زه باید ټوک راټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا وخورم، نو هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي، په کوم روحیه باندې وي هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود شکل د دې مدرسو خپله دا دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا عرضه شي او موږ په ټولنه کې اوس حالا نور وضعیت وینو. بل بحث دلته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اهمار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 14000 رسمي لیلیه او د حکومت نه فنډ کېږي او 15000 کلیوالې دي. دا د پرسګنه شمېره دا مار دی چې رسمي اهمار ما نه غوښتل ته وځي ځینې اهمار د چالي ووایم هغه اهمار دي چې رسنیو ته په لاس ورغلي او په دې 1000 کې چې دې دا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نور هم جوړیږي. موږ نو اټکل کولای شو چې تاکر موږ تر 2000 زیات مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت خانفند د طالبانو د نظام د خانفند کیږي او په زمین کې د معرفت په توګه دي. کله چې په معرفت کې کوم بستونه اعلانیږي یا هغه معلمین چې تقاعد کیږي او یا چې په دې درې کلنه بهیر کې دی اکثره خلک خارج ته اړ شول چې ماجر شي او ماجر کیږي، د هغه په ځای باندې بغیر د دینی مدرسې د ملا قوم نه بل څوک نه دی موجود شوی. دې معرفت ټول ټول ملان کلا د معرف هغه مسلکی استادان او هغه استادان چې دوی په کلونو کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی دي، یو منظم نظام د اساسه د افغانستان بچان روزل اکثره تشکیلات چې خالص کېږي په ځای باندې ملان نیول کېږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معرف دپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. مونږ هېڅوک د دې دین مخالف نه دي، هېڅوک د دیني زده کړو مخالف نه دي. څنګه کولی شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ د معرف تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولی شي چې د نورو زده کړو سره سم د دې دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. مونږ په افغانستان کې د تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل، کولی شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو او نصاب یې هم داسې نصاب وي چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانانو په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بېرته د افغانستان د نظامونو د زوال د نظامونو د ختمولو د افغانانو د بربادت کولو د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دغه رقم ته تولیدات او دغه رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باید شوي دي. موږ نه شي هېرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په دیرنلاین اخواته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې د دیوبند سره یو جوړه دوی را در په دې ټوله په دې سیمه کې غټې شولې هغه د موږ د هغو رول نه شوی هېرولی. دغه مدرسو مسله د افغانانو لپاره ډېره نندسنې وړ خبره ده، باید په رسمي چوکاټ کې د نور معارف د نه ضعیف کولو په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر داسې نه چې ماری په ورځ په ټپه دروي، ماری چې فلج کوي، ماری د دې لپاره چې حتی خلک زړه ورته فنه کړي، ماری څومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخکې کې دارالقام او مدرسې ته دا د افغانستان په ضرورت بولو.
مننه. وخت کم دی، په دې خاطر غواړم چې له فاروق څخه واورو. فاروق صاحب، په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وې، ستاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېدی؟ بل دا چې دغو مدرسو عصري علومو ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان اوس مباح ګڼي، څوک یې حرام او څوک فرض؟
مننه. په تېر جمهوري نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علومو سره په انډول باندې وي او یو څنګه څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مضامینو سره سره غلطه نور عصري مضامین یا طبيعي علوم او ځینې مضامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده، او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب وو. زبا کستاسی اجازه وی د تبراشمه نه دا چی وازی په نابرابره توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې جادول پلان محاله وګد محاله کې افغانستان ته پټوله کې ولسته په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته، خو مونږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې هغه کوم مشکل را ونړی، بلکې د دې کې چې هغه کوم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سربیات لري د من حاصل کم د زمانه او د پترای زمانی لکه دا وخت یو خدای چې ډیر کم اتکاله ټول تدریس او دا غینه ورسته او ته لنګي ورتړی وي ته مولا شولي، نو اتکاله نه کافی کیږي چې څوک دغه دینی علومو کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنی دی پیژني. همدارنګ دغه نصابونه چې لسترکیږي په مدرسو کې یادري مبرخه او چې ډیر خو استاد یغه چې کوشش وکي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب چې کوم یغه نمایي ته، نو دا کې هغه ډیر تکړه استاد دی. د کم د حسنه یو سلبي جانب دی، په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي. هغه دا چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعماليږي، همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي، د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي، په تعصبي شکل باندې وي. اغه چې څوک ته شاګردان ناشوي دا غوی هغه فروقی پردی یا دا غوی چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود هغه په لحاظ کې نه ساتي، هغه لحاظ نه ساتل کیږي. او د اهدافو او د منهج او د نصاب ترمنځ کوم تړاو نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب بخښه چې تاسو خبري خاطر کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته.
مننه.